Radio.
السلام علیکم د سهار و بجې دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې او ریدو ترابولم. نن دوشنبه د 1399 هجری لمریز کال د سرطان یو لسمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای میاشت له دوهمې سره سمون لري. دا نیم ساعته خپرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د جلال آباد پرونی موټر بم چاودنې د دې ښار د سکانو د ټولنې ګڼ شمېر مشران او غړي وژلي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي له روسیې سره د کریمیا ټاپووزمې د الحاق په اړه به د واشنګټن مخالفت دوام وکړي او د دا خبره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته هم په ډاګه کړې ده. د دې موضوع تو جزئیات وروسته اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د جلال آباد ښار پرونی برید د افغانستان د سکانو ټولنه په نښه کړې ده. متحده ایالاتو یو ځل بیا د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ څرګند کړ، او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي د روسیې ولسمشر ته ویلي چې د اوکراین پر مسأله ورسره موافق نه دی. د خبرونو تفصیل. په ننګرهار کې د پرونی موټر بم برید په نتیجه کې د وشل شو کسانو شمیر 19 ته رسیدلی دی. د ننګرهار د امر اختیار رئیس ډاکټر نجیب الله کمال پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې اکثره وشل شوي افغان سکان دي. هغه ویلي یو شتنه نور په دې پیښه کې ژوبل دي چې درملنه د ننګرهار په روغتون کې روانه ده. د سکانو په ډله کې د دوی یو مشر او د ولسي جرګې کاندید او تارسنګ خالصه هم شامل و. برید د جلال آباد ښار په مخابراتو څلور لارې کې شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې سره د خپل هیواد په ملاتړ او د افغانستان د جګړې په سولې سره پای ته رسیدو ټینګار کړی دی. هغې پرون له افغان لوړپوړو امنیتي مقاماتو سره په لیدنه کې دا مسایل یاد کړل. په کابل کې د امریکا سفارت د مینمر ویلز د لیدنو په اړه یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې هغې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د سولې شورا له رئیس کریم خلیلي سره کتنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت سلاکار د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر الیس ویلز سره په لیدنه کې په سیمه ییزو همکاریو او د افغان حکومت د سولې په پروګرام خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي په شمالي ولایت فاریاب کې د طالبانو په هدفونو دوه هوایي بریدونه کړي چې په خبرې ګڼو طالبانو ته مرګشوب لاوختې ده. دا خبره په شمال کې د 209 شاهین قلوردوان جګړن حنیف رضایی پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. دی وایي د دې دو بریدونو په نتیجه کې څلېرویشت ترهګرد او پاکستانی ډاکټر په شمول وچل شوي دي. یو دېرش نور کسان ټپیان دي چې په ټپیانو کې د فاریاب ولایت لپاره د طالبانو د نظامي کمیسون مسؤول مخدوم علیم هم شامل دی. رضایي وویل په ټپیانو کې دوه ملکیان هم شامل دي. طالبانو بیا په یو بیان کې ویلي دي چې په دې بریدونو کې ملکي وګړي وچل شوي دي. افغان حکومت وینن به د کابینې د مخکنی وزیر علنی محاکمه وشي. دا خبره د ولسمشر مرستیال وایان شاه حسین مرتضوی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کړې ده. هغه ویلي چې له فساد سره د مبارزې په لار کې به لومړی وار د کابینې یو مخکنی غړی یوې خاصې او علنی محاکمې ته حاضر شي. که څه هم ښاغلی مرتضوی نه دی ویلي چې دا مخکنی وزیر څوک دی، خو 1995 کال کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي مخکنی وزیر عبدالرزاق وحیدی د اداري فساد د تورونو په خاطر له دندې لرې او د تورونو په اړه تحقیقات پیل شول. اوس ښاغلی وحیدی په خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې ولسمشر ته په خطاب کې ویلي چې هیله د عادلانه قضاوت وکړي او له تبعیض کار وانخلي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د اوکراین پر سر ورسره موافق نه دی. هغه دې مسالې ته پرون له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې اشاره وکړه. جان بولټن چې د جون په 18 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی و، د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلی بولټن له روسیې سره د کریمیا د خاورې د یو ځای کېدو په سر د امریکا د مخالفت د ختمولو احتمال رد کړ او ویل چې دا د امریکا دریس نه دی. هغه ویل ولسمشر ټرمپ بیلابیلو مسایلو له پوتین سره خبرې کوي او اوکراین هم یادوي. امریکا متحده ایالاتو د دې هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو او هم د روسیې له خاورې سره د کریمیا د ټاپو وزمې د یو ځای کېدو په خاطر پر روسیې بندیزونه لګولي دي. روسیه بیا په اوکراین کې لاسوهنه نه مني او دا وایي چې د امریکا په انتخاباتو کې هم مداخله نه ده کړې. او سه خبر د فوتبال د نړیوال چم له سیالیو د فوتبال د نړیوال چم په سیالیو کې پرون شپه کوربه روسیې هسپانیا ته ماته ورکړه او کرویشیا هم له ډنمارک لوبه وګټله. په بیګانه یو لوبو کې دواړه لوبې پنلټي ته ورسېدې ځکه په ټاکلي او اضافي وختونو کې لوبه هیڅ سوې لوبډلې ونه شوې ګټلی. روسیې په پنلټي شوټونو کې 4-3 له هسپانیا لوبه وګټله او کوارټر فاینل ته لاړ، او کرواسیا به په پنلټي شوټونو کې 3-2 ډنمارک ته ماته ورکړه. په دې ترتیب تر دې دمه کرویشیا، روسیا، یوروګوای او فرانسه کوارټر فاینل ته وتلي، او نن به هم برازیل له مکسیکو او بلجیم له جاپان سره مخ شي څو پاتې نورې لوبډلې مشخصې شي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د جلال آباد پرونی برید د دې خار د سکانو د ټولنې یو شمیر مشران او غړي وژلي دي. په وژل شوو کې اوتار سنگ هم شامل دی چې غوښتل یې نه یوازې سکانو بلکې د ټول افغانستان لپاره خدمت وکړي.
زما ارزو دا نه دی چې زه یو سکه یا هندو ته خدمت وکړم، نه، زما ارزو دا دی چې افغانستان په رسوالیو کې، ولایتونو کې، قراجاتو کې او دا حق حقوق د خلکو بجای ته رسوم.
دا ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د جون په میاشت کې رامشته شوې مرګ ژوبله د تیر کال په مقایسه د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې 50% کموالی ښیي.
دغه 2013 کال جون مرګ ژوبله کې له 2018 سره پرتله کړو نو نیم په نیمه کې ټیټوالی راغلی.
په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات هم لولو، او دا هم اوري چې ولسی جرګې ته د کاندیدانو د لیست د وی برخې له خپرېدو وروسته اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې برخه کې د شکایتونو او اعتراضونو ثبتولو ته ځان تیاروي. د نور ریپورټونو سربیره د روسیې او واشنگتن ترمنځ د اړیکو او د خبری مجله په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبرېږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په FM 100.15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اورېدلی شئ. پرون په جلال آباد ښار کې یو موټر بم چاودنې د دې ښار د سکانو ګڼ شمېر مشران او د دې ټولنې غړي وژل. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي تر پرون شپې د جلال آباد ښار په موټر بم بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 19 ته لوړ شوی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال ازادي راډیو ته دا هم ویل چې 1 نور په دې برید کې ژوبل دي. برید د جلال آباد ښار په مخابراتو 4 لارې کې مازیګر مهال وشو. په جلال آباد ښار کې دا برید په داسې وخت کې وشو چې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په ننګرهار کې او په شاهي ماڼۍ کې له خلکو مقاماتو سره ولیدل. صفی الله ستنگزی د دې موضوع نور جزئیات لري.
په ننګرهار کې د پرونی موټر بم برید اکثر وژل شوي او ټاپیان افغان، سکان او هندوان دي. دا خبره د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال بیګا شپه ازادي راډیو ته وکړه.
په تاسو سره کومه پیښه رامنځته شوه؟ د جلال آباد ښار کې موږ 19 اجساد لرو او 1 د ټاپیان لرو. متاسفانه په دا اجسادو کې زموږ د اهلي هنو جوړونه تقریبا تر اوسه پورې زموږ هویت ثابت کړی ده. دیارلسندی څلور تنه له هویت تثبیت نه ده، خو فکر کېږي دا اهل هنود دي. 1 ټاپیان دي او په ټاپیانو کې هم وطن د موږ نګرار اهل هنودونه شامل دي. په هغه کې تقریبا څلور تنه تر تداوی وروسته رخصت شو او څلور تنه د اهل هنود او نور ټاپیان چې دي په روغتون کې بستر دي او د ډاکټرانو څخه جدي مراقبت لاندې دي.
ښاغلي کاموال ویل د ټاپیانو درملنه روانه ده او یوازې د یو ماشوم وضعیت نازک ده. په جلال آباد ښار کې موټر بم برید پرون په مخابراتو 4 لارې کې ډیری هغه کسان هدف ګرځولي چې له شاهي ماڼۍ نه د افغان ولسمشر اشرف افغانی لیدنې وروسته بیرته راګرځېدلی وو. په دې ډله کې د اوتار سنگ په مشرۍ د افغان، هندوان او سکانو یوه ډله هم شامله وه. اوتار سنگ د افغان، سکان او هندوانو د شورا مشر او د دوی له ډلې د ولسي جرګې انتخاباتو ته یوازینی کاندید وو. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال د اوتار سنگ وژل کېدل تایید کړل.
دا اوس پورې 13 مړی مشخص شوی دي. په دې کې اوتار سنگ په نامه چې موږ هم اوریدلي دي چې دا ولسي جرګې ته نوماندو هغه هم شامل ده پکې.
اوتار سنگ موده مخکې له ازادي راډیو سره هم خبرې کړې وې چې ویلې د خلکو د خدمت لپاره د ولسي جرګې انتخاباتو ته کاندید شوی دی.
هر ځای نه ماته کوم پیغام راغلی او د مو خلکو باندې کوم مشکل پیدا شوی، ما دا نه ورته لیدلی چې دا شپه ده، دا ورځ ده، دا غرمه ده که دا ماښام ده. وطلایم
او ځان باندې قرباني اخیستو خدمت مې کړی دی. زما ارزو دا نه دی چې زه یو سکھ یا هندو ته خدمت وکړم، نه، زما ارزو دا دی چې افغانستان په رسوالیو کې، ولایتونو کې، قراجاتو کې او دا حق حقوق د خلکو بجای تر سامان
په وجل شوی کې. په اوتار سنگ سربیره د زینو ریپورټونو په اساس د راویل سنگ او اقبال سنگ په څیر د افغان سکانو او هندوانو د سر زینی نوري سری هم شامل دي. په ننګرهار کې په داسې حال کې عام افغانان په یو برید کې وژل شوي چې ویل کېدل په جلال آباد ښار کې د ولسمشر اشرف غنی د سفر لپاره کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو.
د سفیولا سانکزی په راپور کې مو اوریدل چې پرون په جلال آباد ښار کې موټر بم برید د دې ښار د سکانو یو شمېر مشران او غړي وژلي، یو شمېر نورو عامو خلکو ته هم په دې حمله کې مرګ ژوبل اوښتې ده. په جلال آباد کې د پرونی برید د وروستیو جزئیاتو په اړه همدا شېبه له ښار څخه د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی صاحب را سره د تلیفون په لیکه کې دی. خوګیاڼی صاحب، سهار په خیر، خپرونې ته په خیر راغلاست. لومړی که دا وایي چې تر اوسه پورې د تلفاتو شمېر پرون شپه د صحتامې مشر 19 کسان اعلان کړي دي، تلفاتو د شمېر د لوړېدو په اړه څه تازه معلومات لرئ؟
متاسفانه چې تېره ورځ چې کومه پېښه رامنځته شوه، په دې کې ولس اهل هنود هېوادوال خپل ژوند له لاسه ورکړه، او دوه پکې زموږ نور عام ولسونه دي، او 23 کسان په دې پېښه کې ټپیان شوي وو چې الحمدلله د ټپیانو وضعیت ښه دی. د دوه تنو حالات نسبتا نازک دی، خو په ټوله کې د دوی تلفات ډېر شوي نه دي.
خوګیاڼی صاحب، بله، مهرباني. فکر کو د ننګرهار د والي لوان عطاالله خوګیاڼی سره زمونږ تلیفوني تماس قطع شو. مونږ به هم هڅه کوو چې په روانه خپرونه او راتلونکو خپرونه کې په دې اړه د ننګرهار له مقاماتو سره وغږیږو. نوموړي ویل چې 19 کسه د اهل هنود په پرونی برید کې چې په مخابراتو څلور لارې کې شوی دی وژل شوي دي. دغه راس دوه عام وګړي هم مړي دي او 21 کسان نور ټپیان دي. د عام رښتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې په وژل شو کې د سکانو او د اهل هنود یو شمېر مشران او دغه راس غړي شامل دي. کافی پښتنې موجود دي، ځینې مقامات اوس هم او شارواکي تر اوسه پورې په دې اړه چې څه ډول په جلال آباد کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې چې د ولسمشر د سفر لپاره نیول شوي وو هلته دغه شان پېښه شوې ده، او موټر بم برید کوونکی په دغه ساحه کې چې باید سخت امنیتي تدابیر پکې وي ورسېد او عامو خلکو ته دومره مرګ ژوبله اړولې ده. مونږ به هم هڅه کوو چې په روانه راتلونکو خپرونو کې په دې اړه د جلال آباد د پرونی برید موضوع او د دې موضوع جزئیات در سره شریک کړو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د جون په میاشت کې رامنځته شوې مرګ ژوبله د تیر کال په مقایسه د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې 50% کموالی ښیي. د جون د میاشتې په اړه د دې ډلې له لوري په خپرو شوو راپورونو کې ویل شوي چې په دې میاشت کې 501 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې چې دغه سطحه په 2018 کال کې له 0 تنو پورته وه. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې له مسؤل عزیز احمد تسل سره مرکه کړې چې نوموړي په سر کې د دې ډلې د رپورټ جزئیات په اړه خبرې کړي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب عدالت غوښتنې ګروپ هر میاشت میاشتنۍ اعلامیه خپروي، او په هغې کې د مرګ ژوبلې ارقام چې ثبت شوي هغه خپروي. په تېره جون میاشت کې 513 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې وه چې په کې 185 شهیدان شوي دي، او پاتې 9355 کې هغه هم زخمیان دي. دغه 2018 کال جون مرګ ژوبله که له تېز 2018 سره پرتله کړو نو نیم په نیمه پکې ټیټوالی راغلی دی. یعنی په تېر 2018 جون کې مرګ ژوبله تر زور اوښتې وه، او د دغه مرګ ژوبلې لوی عامل چې ثبت شوی دی په تېره میاشت کې هغه د داعش جنګیالیو له لوري ځانمرګې بریدونه دي چې ډېره برخه یې ننګرهار، کابل او هرات تشکیلوي، او بیا همداسې د افغانستان نور دریش ولایتونه چې مرګ ژوبلې ارقام راټول کړي دي.
دلیل په دغه رپورټ کې دې ته اشاره شوې ده چې عمده دلیل په څه کې و چې دغه مرګ ژوبله راکمه شوې ده؟
دغه مرګ ژوبله چې راکمه شوې ده یو دلیل دا موږ ذکر کړی دی چې په 13 جون میاشت کې درې ورځې اوربند حکومت او طالبان ترمنځ چې درې ورځې اوربند اعلان شو د دوه اړخیز اوربند، هغه هم یوازې ننګرهار و چې هلته متاسفانه موږ د ځان مرګو بریدونو پیښې درلودې. نو په ټول افغانستان کې آرامي وه، نو یو دلیل کېدای شي دا هم واوسي چې درې ورځني اوربند د مرګ ژوبله کچه راکمه کړه.
هغه لوري چې تاسو سره ژمنه کړې وه د ملکي تلفات د مخنیوي په اړه باندې څومره د خپلې ژمنې عملي کړې دي؟
همیشه موږ د ولس له فشاره کار اخیستی دی او مخامخ د مختلفو اړخونو له لورې مو تماسونه هم له وسله والو ډلو سره نیولي دي، هم همدارنګه له حکومت سره چې په دې کې د حکومتي برخې لخوا هغه ژمنې تر ډېره عملي شوي دي. ځکه پخوا به لویه مرګ ژوبله د مخامخ جګړې وه چې هغه له نیکه مرغه د فوز کې اصلاحات راغلي دي، کله چې عملیات کې هغه د ملکي خلکو ژوند ساتل کېږي. او همدارنګه له بېلابېلو اړخونو چې موږ له وسله والو طالبانو یا له نور وسله والو ډلو سره افغانستان کې د افغانستان جګړه کې داخل دي، د هغوی سره چې موږ اړیکې نیول شوي دي هغه ډېر جزئیات نه غواړم چې په مطبوعاتو کې خپاره شي. هغوی هم هغه قوانین چې هغه نړیوال دي، هغه قوانین چې دوی خپله لري او اسلام وضع کړي دي، د هغو د پابندۍ لپاره د هغو باندې د ټینګار لپاره موږ سره ژمنه کړې ده چې نور به تر ټولو جدي او لویه پاملرنه به زموږ دا وي چې ملکي مرګ ژوبله راکمه شي او خپلو جنګیالیو ته امر وکړو چې په جګړو کې د ملکي خلکو ژوند ته لومړنی پام وکړي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مسؤل عزیز احمد تسلو چې وایي د جون په میاشت کې رامنځته شوی مرګ ژوبله د تیر کال په مقایسه د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې کموالی ښیي. او اوس هم له احمد تکل ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په وروستیو تحولاتو خبره کړي.
د لویدیز ډیری ورځپاڼو د ولسمشر اشرف غنی د هغې وینا په اړه چې له یوې خوا یې د حکومت د یو اړخیز اوربند ختم اعلان کړ او له بلې خوا یې یو ځل بیا وسله والو طالبانو ته د پخلاینې بلنه ورکړه یو لړ مطالب خپره کړي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي ولسمشر غنی د اوربند ختم په داسې حال کې اعلانوي چې طالبانو خپلو حملو ته بیا زور ورکړی. ورځپاڼه د اختر په دریو ورځو کې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ اوربند ته د اشارې په ترڅ کې لیکي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې اوربند نافذ او د دواړو ښکېلو اړخونو لخوا رعایت شو. ورځپاڼه لیکي چې ملکي وګړو، افغان پوځیانو او طالب جنګیالیو په ډیرو تودو احساساتو د دې اوربند هرکلی وکړ. واشنگټن پوسټ لیکي د اوربند پر مهال چې د خلکو د تمې خلاف په بریا سره پای ته ورسید، زرګونه وسله وال طالبان ښارونو ته ولاړل او له خلکو سره غاړه غړۍ شول، او ځکه یې په افغانانو او هغو بهرنیانو کې چې د ولسمشر غنی د حکومت ملاتړ کوي دا هیلې را ژوندۍ کړې چې طالبان ښایي سولې ته لیوالتیا ولري او له مودو انکار وروسته د سولې خبرو ته کښېني. واشنگټن پوسټ لیکي چې د اوربند همداراز هغه حرکت هم پیاوړی کړ چې په ټول افغانستان کې د سولې په مقصد لاریونونه پیل کړي دي. د برتانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مطلب کې د اختر په درې ورځو کې د دولتي ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ اوربند د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې بې ساري بللی، او لیکي چې د اوربند په جګړه ځپلي افغانستان کې د خوښیو او لمانځنو شیبې جوړې کړې. ورځپاڼه لیکي چې وسله والو طالبانو او افغان ځواکونو د اختر د درې ورځو د اوربند خوښي په یو وخت کې ولمانځله، یو بل ته غاړې وتل او سلفي عکسونه یې واخیستل. ټلګراف لیکي چې د اوربند په ورځو کې په ښارونو کې هغه ملکي وګړي چې د جګړې ربړې ګللې دي په دې هیله د طالبانو پر شاوخوا راټولېدل چې د سولې خبرو ته به کښېني. خو ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د اوربند د تمدید لپاره د حکومت د غوښتنې له ردولو وروسته تېره اونۍ یو ځل بیا جګړه پیل کړه او په ټول افغانستان کې یې حملې وکړې چې په نتیجه کې یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. ټلګراف لیکي د تشدد بیا پیل د هغو افغانانو پر هیلو د ناامیدۍ سړې اوبه تویې کړې چې فکر یې کاوه دا اوربند به د سولې خبرو ته یوه روښانه لاره پرانیزي، ځکه طالبانو ویل چې له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو د وتلو تر وخته به خپلې وسلې کینګدي.
ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. ولسی جرګې ته د کاندیدانو د لیست د یوې برخې له خپرېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې برخه کې د شکایتونو او اعتراضونو ثبتولو ته ځان تیاروي. د دې کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د یکشنبې په ورځ یوې خبري ناسته کې وویل چې که څه هم د دې کمیسیون د ولایتي کمشنرانو لیست د ولسمشر لخوا تر اوسه منظور شوی نه دی، خو دوی به دغه اعتراضونه په کابل کې وارزوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمشنرانو نه موجودیت یوه ستونزه ګڼي. د دې موضوع جزئیات له خان محمد سینس خورو.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو د ابتدایي لیست د یوې برخې له خپرېدو سره سم وایي د خلکو او له ابتدایي لیست نه د حسب شوو کسانو د شکایتونو او اعتراضونو ارزولو ته بشپړه آمادګي لري. د دغه کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د یکشنبې په ورځ له انتقاد سره وویل ولسمشر د یوه نامعلوم دلیل له مخې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمشنرانو لیست تر اوسه پورې ځنډولی، خو دوی به اعتراضونه په کابل کې وارزوي.
نسبت عدم موجودیت کمیشنران ولایتی
از د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي کمیشنرانو نشټوالی کسه هم چاري زندوي خود انتخابات قانون په سرګند توګه وای چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي کمیشنرانو په نشټون کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د مسولیت د منلو صلاحیت لري. له همدې امله موږ بشپړ آمادګي لرو چې له ولایتونو نه د شکایتونو د رسیدو په صورت کې په مرکز کې اقدام وکړو.
خاغلی آریایی وویل د سرغړونو، تقلب او د خلکو د اعتراضونو د ارزولو په برخه کې به د ولایتي کمشنرانو نشتون یوه ستونزه وي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې ته د کابل په شمول د ولسو ولایتونو د کاندیدانو ابتدایي لیست خپور شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو ویلي چې د نورو ولایتونو د کاندیدانو د اسنادو په ارزولو کار روان دی. لخپور شوی لسنه د یو شمیر کاندیدانو نمونه لري شوی دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلین وایي دوی به دوه ډوله اعتراضونه درج کړي. لومړی هغه کسان چې له ابتدایي لسنه غورځول شوي او یا دا چې پر نورو مسایلو اعتراض لري، د انتخاباتو د قانون د څلور اویایمې مادې له مخې کولی شي چې د کاندیدانو د بشپړ ابتدایي لس له خپرېدو وروسته په دوه اونیو کې خپل شکایتونه درج کړي. دوهم هغه اشخاص او ګوندونه چې ځینې کسان د شرایطو وړ نه ګڼي، دوی د ابتدایي لیست تر بشپړ خپرېدو وروسته په دوه ورځو کې خپل شکایتونه درج کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د غیر مسؤولو وسلوالو د غړیتوب یا رهبرۍ، د ځمکو د غاصبینو، د بشر د حقونو د ماتونکو او په داسې نورو جرمونو کې د ښکېلو کسانو د مخنیوي لپاره د ارزونې یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي دغه شان کاندیدان به د بشپړې ارزونې وروسته له لیست نه وویستل شي. خاغلی آریایی د دغه کمیسیون پر خپلواکۍ ټینګار کوي، وایي چې که حکومت پر دیموکراسۍ باور لري باید دیموکراتیکو بنسټونو ته زیان ونه رسوي. د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه سره له دې چې د انتخاباتي شکایتونو او اعتراضونو د ارزولو لپاره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تیاری ستایي، خو د ارزولو لپاره یې ټاکل شوې موده کافي نه ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په دې اړه داسې وایي:
موږ د وخت له کبله اندېښمن یو. کوم وخت چې خلکو ته ورکړل سوي محدود دي، ځکه د فهرست ترلاسه کېدل، مطالعه او د اعتراضونو درجول وخت غواړي.
خاغلی رشید د اعتراضونو او شکایتونو د ښې ارزونې په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمشنرانو نشتون یوه ستونزه ګڼي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي له روسیې سره د کریمیا د ناقانونه یو ځای کېدو په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. هغه دا خبره له سی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. بولټن ویل چې له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په اړه د امریکا د مخالفت د ختمولو احتمال رد کړی او پوتین ته ویلي چې دی د کریمیا په مسأله کې ورسره موافق نه دی. سفی الله ستنگزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د اوکراین په سر ورسره موافق نه دی. هغه دا خبر پرون سی بی ایس تلویزیون ته وکړه. جان بولتن چې د جون په ویشتمه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په موسکو کې لیدلی، دا هم وویل چې امریکا د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یو ځای کېدو مخالفه ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلی بولتن له روسیې سره د کریمیا د خاورې د یو ځای کېدو په سر د امریکا د مخالفت د ختمولو احتمال رد کړ او ویل دا د امریکا دریز نه دی. هغه ویل ولسمشر ترامپ په بیلابیلو مسایلو له پوتین سره خبرې کوي. ولسمشر ترامپ تیره اونۍ وویل چې هغه به د اوکراین او سوریې په څیر په مسایلو بحث وکړي او نور ټول هغه مسایل چې زموږ ترمنځ دي. زه فکر کوم د ولسمشر په باور دا ډیره مهمه ده، ځکه دا یو فرصت ورکوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین وارزوي او وګوري چې په کومو مسایلو موږ سره پرمختګ کولی شو او په کومو نشو کولی. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د فنلند په مرکز هلسینکی کې د جولای په 14 وګوري. ترامپ ورمه ورځ د روسیې له خاورې سره د کریمیا د الحاق له رسمي پیژندنې ډډه وکړه. کله چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ نه په ایر فورس 1 یا د هغه په خاص الوتکه کې وپوښتل شول چې د کریمیا د مسالې په اړه د امریکا له اوږدمهالي مخالفت څخه به په شا شي، وویل چې او به ګوري. ترامپ دې پوښتنې ته هم ورته ځواب ورکړ چې آیا د کریمیا د الحاق په خاطر په روسیې د لګېدلو بندیزونو په لرې کولو فکر کوي که څنګه؟ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ورمه ورځ یعنی شنبه وویل ولسمشر ولادیمیر پوتین له ولسمشر ترامپ سره په لیدنه کې په روسیې د امریکا د بندیزونو مسله نه مطرح کوي. هغه دا هم وویل چې که امریکا دا بندیزونه لري کړي روسیا به ترې خوښ شي. امریکا د دغه هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو او هم د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په خاطر په روسیې یو شمېر بندیزونه لګولي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سړېدو عوامل یادېږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. اوس هم په مخکړه د سات د مهمو خبرونو لنډیسته. په ننګرهار کې د پرونی موټر بم بریت په نتیجه کې د وشل شو شمیر 900 تر رسیدلی. د ننګرهار چارواکي وایي د دې بریت هدف او د بریت کونکي د سیکانو د ټولنې مشران او غړي په نخښه کړی دي. د امریکا د بارنې چر مرسیال وزیر الیس ویلز د افغانستان په مشرۍ د سولې پروسې د خپل هیواد په ملاتړ او د افغان جګړې په سولې سپای تر رسیدو ټینګار کړی دی. افغان چارواکي وایي په شمالي ولایت فاریاب کې د طالبانو په هدفونو پرون دوه هوایي بریدونه کړي چې په خبره ګڼو طالبانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتی ده. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولتن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي دي چې د اوکراین پر سر ورسره موافق نه دی. بولتن د جون په 8 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. او د فوټبال د نړیوال چمپ سیالیو کې پرون شپه کوربه روسیې هسپانیې ته ماته ورکړه او کرویشیا هم له ډنمارک لوبه وګټله. په دې ترتیب تر دې دمه کرویشیا، روسیا، یورګوای او فرانسا کوارټر فاینل ته رسیدلي. نن شپه برازیل له مکسیکو، بلجیم له جاپان سره سیالي لري. او اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
سیرانوال عبدالحادی صافی مد افغانستان د علوم اکادمی استاد.
اول خبره ته د نکاح تعریف وایي. نکاح یعنی څه؟
نکاح په لغت کې زم یا یوځای کېدل ته وایي. په اصطلاح کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی.
د نکاح ارزښت په اسلام کې دوستان ته واضح کړئ.
که چیرې یو انسان ډیر قوي اقتصاد ولري او صحي حالت یې هم فوق العاده وسي، یعنی چې دی کولی شي د نکاح د مسؤلیتونو نه په ښه وجه باندې فارغ شي، دغې سړي ته نکاح فرض یا واجب.
کومه نکاح ښه نکاح ده؟
حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي بهترین نکاح هماغه دی چې مشکلات یې کم وسي.
استاد، ځینې وخت چې کله دا د شیرین خوري په مسایلو کې ځینې کورنۍ داسې بیوي چې نیمه نکاح یې وکړه، نکاح هم نیمه شته که نشته؟
ډیر جالب سوال. نکاح تجزیه نقب او طلاق هم تجزیه نقب. بنان دا یو لاره جوړی د عرفي خبره دی موږ او تاسو چې وایي نکاح نیمیږي، نکاح هیڅ کله نه نیم کیږي.
استاد، د یوې ښې د یوې بهتره نکاح لپاره ضروري اشیاوې څه دي؟ څه باید اوسي چې یوه نکاح مکمله شي؟
وایي تاسو کوشش وکړئ چې دغه طرف مقابل تاسو دغه درې خصلتونه ولري. یو، دغه انسان پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کچیر تور تو گوری ایتا زره خوشحال شی، یعنی د خ اخلاق صاحب وسی، د خرویش او د دیر عالی تربی خواوند وسی، د دیر قوی تقوا خواوند وسی. دوم نینه بدی مانا چې ایتا سره یو روانی توافق ولری پښون کی، او دریم دا چې کلات وی تور نه مسافر شی لری شی، دیر قوی په شکل باندې هم ایتا مال ته متوجه وسی، هم ایتا کورنۍ ته قوی نظارت ولری.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورې. ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو